په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمه پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه انتر لاسه کړی. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون تخنیکي وسایل او 15 الوتکو کې هرات ته لیږدول شوي دي.
د متحده عربي اماراتو طرف یو تیار شپخانه راوړل سول او په دې تقریبا 15 کسه ډاکټران دي، همدار 15 کسه د دې تخنیکي ټیم ده. د لپاره په 15 کسه شپخانه جوړ سول او اوس مخکې موږ افتتاح کړل.
متخی وایي دغه روغتون ډاکټران او تخنیکي کارکوونکي د عربي اماراتو او نور هیوادونو اتباد او په خبره روغتون کې د هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څو ځلې زورورې زلزلې وشو چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د زیانونو او مرګ ژوبلې د کره شمېر په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوالو پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر په 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبرې بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. په افغانستان کې د WFP مطبوعاتي مسؤل فیلیپ کروپ دی رادیو ته ویل دوی د 15 بې وزل افغانانو له ډلې یوازې د یو لاسنیوی کولی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهب ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډېر رنځګالي. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستۍ برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خوشنۍ کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 8 لمونځ کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین راکم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یو کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلي دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو یاد کړی دي. طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. بلومبرګ مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له چین او پاکستان سره هوکړه کړې چې د یو کمربند یوې لارې پروژه له افغانستان سره ونښلول شي. وهانو په باور افغانستان سره د دغه پروژې لنخلولو سره به د هیواد د زیربنایي پروژو لپاره مرسته چې اوس مهال بندیزونو متاثره ده جذب شي. د پولن وګړي نن دوشنبه د یو نوي حکومت جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولس پال ګوند ونه شو کولی چې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالف ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یو لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونۍ زلزلې د پخوانیو پرتله ډېر کورونه ویجاړ کړي او ډېر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
کمخور بلو اخلی په نغری کې کو ډوډۍ په تنور پخو علی پلاس مینځو
دا دی وی کلیواله خزی غاګو د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په پلمه مو هم په افغانستان کې د کلیوالي خزو ژوند ته کتنه کړې ده. پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوشی ور په برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي هر ډول ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي سړه هوا او موسمي او ساري ناروغي به دوی له یو بل نور ستونزو سره مخامخ کړي. نور حال به د امید زهیر مل په رپورټ کې وورو.
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل
کوشش اوس هران پدې کې روان ده. یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې یو کمی نقدیم رستي سراجي سي د مظلومو لپاره سرپناه جوړ سي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکي د پزمي کې خو تبان هوا ډیر سره وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
د امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې پرون په خپل پاړه په هرات کې پرونی او زلزلو پاړه وویل چې د لومړۍ زلزلې د شدت کچه د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچه 15.4 درجه و. د هرات د والی ویان نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی و چې پرونی او زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 118 نور ټپیان شوي او د هرات خار په ګډون یې په زندجان، کوهسان، ګلران، روباتي سنگي، ګزرا او به ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلی چې له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې ده په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 20,000 کسان زیانمن شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بلل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیا نن سهار په خپله سپاړه په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوی یو شمیر 3,500 او 350 تنه وخود او وی ویل چې دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر زلزله ځپلو هم ویلي چې هر ډول ستونزو سره مخ دي او کې ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي سړه هوا، موسمي او سالي ناروغي به د دوی بحران لا پسې زیات کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مرستې ورسره شوي اما هغه ډول چې اړینه ده ته دوی لاسنیوي نه ده شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وايي په داسې حال کې چې له دې هېواد د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو لپاره ورکړل شوی مهلت د پای ته رسیدو په حال کې دی. خو د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوې ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. دغه افغان کډوال وايي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه هم اندېښمن دي.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو، دوه کاله وشو زمونږه بایومیټریک ساتو راجستر شلو. اوس د
امید سروري په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنۍ وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی خو د سلګونه زرو نورو افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروري ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي، قاضیان دي، سارانوالان دي، امنیتی ملی والا دی اردو دی ډګر والا دی جنرالان دی آرایشګاران دی هنرمندان دی ټول دغه حکومت نه فرار کړی دلته الله ته پناه راوړ یونیسیر ته پناه راوړه دلته یعنی سازمان ملل سے مانا دلته راغلی په نام راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وای سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړ شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانان په دوه ډلو وویشل هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا یې اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو یوازې هغه کسان چې د کوټې له لارې راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر راتلونکو 15 ورځو پورې لومړی نیټه ورکړي له دې ځای ووځي کنه موږ به په زور وشړو
علی وای په تیر یو اونۍ کې په پیښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر دروازې ته ورغلی خو د خپلو دوسیو د څیړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپله خوښه وي په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري غوښتل شوي چې دا کارتونه د تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي او د راتلونکي ملاتړ لپاره د دې کارت یوه کاپي له ځان سره ولري اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي کسان نه اخراجوي خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پېښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جوړی نشته په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په وړاندې د افغان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمیر افغان ځوانان وای پرونی بری افغانان ته کم ساري خوشحالي ورکړه. یو شمیر دغه ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هله مند چې افغان لوبغاړي پر روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. نور جزئیات زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبې ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپ اچوونکي راشد خان په خپله توپ اچونې د انګلستان وروستی لوبغاړی مارک ووټ آوټ کړ او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. افغان کرکټ لوبې پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړي او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپلو خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډېره مزداره لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي، د هغو څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر خوندوره شپه و، ډېرې خوندورې شیبې وې. واقعیا هم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناست وو، یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپوا کېدل وو، لاسونه یې سره ورکول وو، چکچکې یې کولې. یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر بهر میشتي افغانان هم ورته خبره کوي، وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي، ازادي راډیو ته یې وویل.
ډېره زیاته مننه زموږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډېر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې. تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیایي او زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار:
نو سپین بالرانو ډېره ښه توپه چونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د درېوانو ډېر ښه بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباوه.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبې روانې دي، پرون پکې د افغانستان درېمه لوبه وه. لومړی یې توپهنه وکړه او سیالې لوبډلې ته یې د 9 اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 1048 منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په 1040 اوور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن 3، راشد خان 3، محمد نبی 2، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو وکټ واخیسته. کو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا 50 منډې وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ون مول شو. د ویل د چا افغانستان په 2023 کرکټ 50 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 وچ دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. نور تفصیل به له اسدالله لودین نه مغرو.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې 4 ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلي، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو دغه وسلوالو د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشری وضعیت نازک خودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی چې اسرایلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم د هرات پر زلزلو تمرکز کړی. اسمت سرون ته بغښو.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په هرات ولایت کې د پرلپسې زلزلو په اړه لیکنې او راپورونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یوه اونۍ کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورکړ. دا د نیویارک ټایمز د هغه راپور سرلیک دی چې په پرونی ګڼه کې خپور کړی دی. له دې راپور سره د زلزله ځپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې پرون سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوې، خو لومړی یې د ریختر په حساب 6.3 درجه او دوهمه 15.4 درجه و. نیویا ټایمز د زلزلې د مرکز او لکبلې د لشتر لږ 150 تنو د ټپی کېدو له یادونه وروسته د محمد غزنوی په نوم د هرات ښار د یو دیش کلن ځوان د لالهان د ژوند په اړه کښلی چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه درولې وه او له خپلو دوو ماشومانو او ماندینې سره سړه شپه په خیمه کې سبا کوله. نیویارک ټایمز د غزنوي په قول لیکلي چې پرون سهار تر زلزلې مخکې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیشي، نو خپل اپارتمان ته لاړ. غزنوی وایي اپارتمان ته لتلو وروسته یې مېرمنې چای دماوه چې بیا زلزله وشوه، آیپاډ یې له میزه ولوید او شیشه یې ماته شوه. دې مېرمن او دوه ماشومان یې په منډه له اپارتمانه ووتل. غزنوی وایي چې اوس یې پریکړه کړې چې غزنی ته کډه وکړي، ځکه چې تر کله به د زلزلو له لاسه په میدان شپې تېروي. د ته ورته حالت د نورو هراتیانو دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې دوی ورځې وړاندې هم د هرات د زلزله ځپلو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی و. په هغه لیکنه کې راغلی و چې له دریو سترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویده کېدای نه شي، مګر دا چې د باندې څملي. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سختې زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې لیدل کیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشې دي، حتی د صرافۍ مارکیټ چې یو وخت پرې ډېر بیروبار و اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایي ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ وس لري هڅه کوي چې له هراته ووځي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي او کابو 1200 نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د هرات په پرونی زلزله لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او څو نورو د مړینې یادونه شوې او د زلزله ځپلو سیمو عکسونه یې خپاره کړي دي. په یوه عکس کې څو ښځې او ماشومان لیدل کېږي چې د شګو او دوړو د توپان په منځ کې خپله کړه پخره بار کړي او نامعلوم لور ته درومي.
پرون د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر وه. دا ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په افغانستان کې ډېری کلیوالې ښځې د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې او سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او روانو جګړو له امله هېڅکله ښار ته هم نه دي تللي او په خپلو کلیو کې هم د اوبو او برېښنا په ګډون له ډېرو لومړنیو خوراکي او دغه راز نورو موادو بې برخې دي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالې ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یو کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیلوای د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
کور کار کې ناری نه پټی ته ډوډۍ چې اوبار چلیږه کور کې کار کوه دغه جون دی نو او د ښار خلک خو بس هر څه تیار دي کالی ماشین کې مینځي ډوډۍ په نام بهیې پخی پخلی په ګیس کوي او مونږ خواسې نه کوو مونږ اور بلو پخلی په نغري کې کوو ډوډۍ په تنور پخو کالی په لاس مینځو خو مونږ کالی ګنډلو ماشین ته اړتیا لرو چې وغواړو چې خیاطي وکړو هغه نه لرو کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالی پې ومینځو
دیرس کلن گلمینا چه پا حمده کلی که اوسی گی هم ورطا کسا کوی. گلمینا وای میره مرشوی او لخپلو دری و ماشومانو سرا پا دیرو کم و امکاناتو جوان تیروی. حقا غواری چه خپلی لونه خونزی تولیگی چو پر اطلون که که پخار که جوان وکری ندی مور پا چر لاسانتیا و پراتا پیو کچونی کلی که. نوموړې آزاد رادیو تا وویل،
د مونږ ژوند ډېر سخت ده خوم دی ما او دغه چې دوه لورګانې مې دي او یو دانه زوی مې دي الیسټ یا چلې دی رجل یعنې مدرسې ته چې پیس نه لري چې ورته ویر کړي او کالی ماشین نه لري چې زه پرې خیاطي وکړم او ورته کمر پۍ دغه کړم او ورته پیس دغه کړم وړې جلکیانې دي خس راټولوي او په هماغې باندې پخلی کوو ډوډۍ مې پخو کټغم پې کوو مونږ پسکرو اوتو اوتو کوو مونږ وایې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې وي درسونه پې وي
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیې په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیې ازادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یوه غوا لرو، شیدې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم معیوبه یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي. وکسه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهېږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کولا، ټول هر چیرته پټېدل. موږ خار نه دی لیدلی او نه موږ چا خار ته بیولی یو.
زهره هم د غور په یوه لرې پراته کلي کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو له لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
زه پنځلس یا شپاړس چرګي لرم. هګۍ خرڅوم او ماشومانو ته پرې کالي اخلم، خواړي او وریجې اخلم. فارم هیڅ نه دی لیدلی، پر هیڅ لاره بلده نه یم. ښه ورځ نه لرم، کله مړه یم کله ګوډۍ. ژوند پر همدې سختیو تېرېږي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدي وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشتوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه ده لمانځلې.
زنان روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوال خزه چه دیره په مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خوز غوندی ده هاگوی کار هم که ندهی روان. هاگا مواد چه هاگوی تولیدوی په بازار که نخرسیگی او ده کلیوال خز و دورزی با باپ هم هاگوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده اری کو ساتلو لپار آسانتیاوی نشتا و مجازی نره تلاس رسی نلری او دورز هم هیت ندل منظر شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیې له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري.
د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د وضعیت په باب د ازادي راډیو تفصیلي راپور واورئ. دغه ورځ نن د خوړو نړیواله ورځ ده. په نورو خپرونو کې په دې مناسبت ځانګړي راپورونه مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې شوې. د خبرونه دی برخه کې د دوهم نیمایي کې البته اوس یو 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ خبرونو لنډیسته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم ګبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې په ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونو نه انتر لاسکری. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سمیي چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې د متحده عربي اماراتو لخوا په دغه سیار روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څوځلې زورورې زلزلې وشو چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهېږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کېږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کېږي ویلي د افغانستان دغه بېوزلې وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهب ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځ ګاللی دی. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستي برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خواشینی کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه ول مونږ کوونکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 اوښتی دی. د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او استازي د یوه کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیا هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کانفرنس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. د پولند وګړي نن دوشنبه د یو نوي حکومت د جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولسپال ګوند ونه شو کولی د پارلمان اکثره څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالفو ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یو لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د څرنګ هم دقیق نشته، خمری سیلوتا نجده د امام زمان په نوم جماعت کې وشوه. په دې جماعت کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو د ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابله په بحث کې راسره دي چې دواړو ښاغلو ته ښه راغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
مننه تکر صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب عزازی صاحب ته سلام خپل وړاندې کوم او دغسې ټولو اوریدونکو ته. یقینا دغه ارقام او اصحاح په رسنیو کې راغلی د 4000 تر 6000 پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي. دا تخمینی ارقام دي، ولې یو شی باندې چې منګه باید پوه شو هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت دپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو مونږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډیر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډیر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام زینه با چې دی راغلی. دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو زینه جوړ کړ. دا زما او ستا بیخي په یادېږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه همالته په رسنیو کې هم راغله، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي کنه. دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیستی یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجندا او دایه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کېږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کېږي ترکستان شرقي و، دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنې د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعود دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ
کړي. اتمر صاحب، په څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللي دي او سوریه ته تللي دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. دغه د منځنۍ آسیا جنګیالي، البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلول چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. د دوی په باب معلومات راکوي چې دغه سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګوري، په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډېری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانه ډېر کسانو هلته، او د نړۍ د هر هېواد نه، د ډېرو هېوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و، او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه، د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي، دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هېوادونو کې و، پاکستان کې و، په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزوري کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه تاسې ته او جناب اتمر صاحب ته او د تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې لور احترامات وړاندې کوم. ګوره، په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې دلته جدي اقدامات پیل کړي دي، او د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان د منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. یعنی داعش حرکات فعالیتونه دوام مسد دوستو دغه واضح دي، یعنی امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا دا ښیي چې په دغه مسایلو کې دغه نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات ګډې
ستراتیژیګانې او دغه مخته وړي. ځاځای صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان یې له منځه وړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی دوی دا خبره چې د داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه یې غواړي دا ډول حمله وکړي؟
انګوري وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دای علائم دي، نو خامخا د جګړه بو وي. دغه
مذهبي اختلافات به خید چا چا ترمنز
د دې اسلام پالو دي خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وای چې دا فرض د بل وای چې دا سنت د بل څوک وای چې دا د شای د بل څوک د داشه، یعنی اختلاف موجود ده په بعضی مسائل دینی کې. دا بخامخه جګړه وی او ناشته نشته، یو د دې د دین واضح نه ده، تعال دا چې الله مې یو ده، قران مې یو ده، پیغمبر مې یو ده، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په دلو ټپلو. حتی خدای پاک قران کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلی کې او د اسلام دین په ورسېنې ځان ټینګ کې. پس بنا دا ده چې د اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي، او دا ډېره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکېل دي، او د هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بي خبره دي او لیک لوست نشي زده کولای یا یې نه دی زده کړی، دغه نه ډیره زیاته استفاده کی. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکی ووهه، ږیره اوږده پرېږده، په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه او بې سواله خل دي، یو 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 څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ د اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته، یعنی داعش ډله او وایزانې ګرځي په کلیو بانډو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره څو عوامل دي، یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړي دي، دوه مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله، او نالوستي بې خبره خلق د دې څلورم مسایل دي. او بل دلته یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. ګوره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې د ټول یو ځای کیږي، بلاخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان د توانمندي نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بلاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځای صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي، مخې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په یو وخت کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکړي، خلکو ته درناوی وکړي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادی مسائل لري، د دوی ته اجازه ورکړي او غته درناوی ورکړي او حقوق ورکړل شي او خلک تنظیم کړي. حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې، د تحصیل نه باید ته خبر اوسې. یعنې ټول دولت حکومت همدغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاري کېږي مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم، زه یې لولم. مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم دغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم، یعنی شرعي نظام چیشته وي او شریعت چیشته وي. دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي، او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد، د دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو ته راځم، د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-16 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي، ک د دوی استخبارات کمزوري دي. یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې، اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي، دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باور یم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي، او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه، د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې. او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر کوي چې خپله په افغانستان کې موږ خو هېڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې م اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی دی. دلته په سلهاو کلونو د یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي، لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو 10-15 کلونو را په دې خوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب، فکر کوي چې په دا دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره، د خلک داسې دي چې همدا په کلو بانډو کې تاسو اوسېږي. ما مخکې عرض وکړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې
بهر کې ستاسو مطلب څوک دی؟ وبخښئ که لږ په جزئیات سره یې وایي.
په بهر کې تاسې د 45 کلنې جګړې موضوع تاسې دقیق وڅېړئ. مثلا د شورویانو د اشغال پر وړاندې یوه پلمه دغو خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونه هلته لکه چې مخکې اتمر صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې 10,000 وسله وال راغلل. دا 10,000 بېرته خپلو کورو ته لاړ نه لل. دغه وسله وال بچي وزګول، دا وسله وال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسله والو په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول.
اوس که د تاکتیک مسلې ته راشئ وبخئ چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
هغه تاکتیک چې په 15 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې دا هم استفاده کوي.
او 15 کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته که وګورئ د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حملې نه وې، مګر اوس انتحاري حملې باب شوې دي.
اوس خو وګورئ، اوس خو دنیا تسلیحات یې ډېر پرمختګ کړی ده. کوم پرمختګونه چې هغو کړي دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاری حملی باید وشی او ځان وژنی باید وشی. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی خو دښمن خطاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کیږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځه دي، تند دي، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات هم ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نشي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګورئ د دې رنګ ډېر رنګ کوشش داده چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډېره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګورې، نه تنه د طالبانو حکومت دغه 50 ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د دې شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې 50 اسلامي ملکونه واضح دریځ ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدی دیتا پاملر نو کی او دیدی مخنیوائی دیو کی بل خبره چیز غوارم طالبان تا ہوگایم داده چی دوی دی خلکو تا دقا پوها ایوائی وائی کی دی ذهنی للحاظ دوی دی باید کارو کی خلکو سره چی دایست رقم و مفکوره دی دا چوم را دی اسلام سره مغایرت لری یا دی دوی فکر چوم را اوسنی واز سره اختلاف لری او دادی باید خلکو تا دقا پوها وائی طالبان ور کی او دیدی مخ
ډیر زیاته مننه د خبرونې میلمانه او محمد اسحاق قطمر د سیاسي چارو شنونکی او محمد یوسف امین ځاځی د سیاسي چارو شنونکی له کابل له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه